السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوا ګواښ ګڼل کیدای شي؟ خپرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تری تم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دي، مور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي.
او له سلو ډیرو هیوادونو ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي.
سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي، په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. احمد تکلی در اوروي.
سلام. د کابل پر هوایی ډګر د توغندوی برید مسؤلیت داعش ومانه. افغانستان ته په روغتیایي تجهیزاتو بار لومړی الوتکه مزار شریف ته ورسېده او روسیې په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي تطبیقات کړي دي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د نننیو راکټي حملو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د ډلې پر خپل تلګرام پانه ناشر نیوز لیکلی چې د خلافت سرتیرو د کابل پر نړیوال هوایی ډګر شپږ کاتیوشا ډوله توغندي وویشتل. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د پوځ د توغندیو ضد دفاعي مدافع سیستم نن سهار پنځه توغندي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایی ډګر پر لور توغول شوي وشنډ کړل. په همدې حال کې د کابل پر هوایی ډګر له نننۍ حملې وروسته طالبانو ویلي چې وروستۍ حملې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. نن سهار د حامد کرزي پر نړیوال هوایی ډګر تر پنځو پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایی ډګر امنیت تر ډیره د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې نننی توغندي هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې پر سیمو لګېدلې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تجهیزاتو بار یوه پاکستانی الوتکه نن دوشنبه د مزار شریف په هوایي ډګر کې پر ځمکه کېناسته. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته لومړی ځل دی چې په بشري مرستو بار الوتکه په افغانستان کې ښکته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې دا له دریو پلان شویو الوتنو څخه لومړی وه. د دې تجهیزاتو وزن 2.5 متریک ټونه دی چې نن له دوبۍ څخه بار شول او د پی آی ای په الوتکه کې سیده مزار شریف ته ورسېدل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن له مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د دې هوایي دهلیز د جوړېدو اعلان وکړ. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني له خوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي ازبکستان منلې ده چې هغو خلکو ته به ازبکستان ته د ننوتو اجازه ورکوي چې له افغانستانه وځي. ښاغلی ماس دا څرګندونې نن په تاشکند کې یوې خبري غونډې ته وکړې.
ازبکستان ویلی چمتو ده چې د دې خلکو په ایستلو کې مرسته وکړي. موږ ته د دې ډلې خلکو مسله خورا مهمه ده او ازبکستان په دې برخه کې ډېر ښه مرستندوی دی.
ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې دی او هڅه کوي چې د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. یو بل خبر له مخې، روسیا له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر خپل ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همداراز د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي که نه. روسیې تیرونی هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف له قوله د روسیې دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور له مخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلي موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جوزف بورل له یوې ایټالوي ورځپاڼې ال کوریر د لاسیرا سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل په لنډ وخت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استولو وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید د خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. ښاغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. د جرمني او فرانسې په ګډون د اروپایي ټولنې 14 هیوادونو په می میاشت کې د ډیموکراتیکو هیوادونو د حکومتونو د غوښتنې په صورت کې د چټک غبرګون د داسې یو ځواک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې احتمالا په الوتکو او کښتیو هم سنبال وي. بورل وویل هغه وخت را رسېدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
مخامنه خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیره کړې وي راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون دریو ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځان مرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این ټلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي که تیر ورځ کوم چاودنه وا په دوه ورځې مخکې چاودنه وه او که نن سهار راکټي بریدونه وو دا په هوایي ډګر په دوو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو یې ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړې مې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قمندان له قوله لیکي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قرباني شي.
و موردل چې طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي. دا هغه بریدونه دي چې د داعش له خوا وشول او پر لسګونه افغانانو سربیره شاوخوا دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې ووژل شول. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په وروستیو بریدونو سره یو ځل بیا د نړۍ د خبري راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا چې دا ډله اوس په کوم حالت کې د طالبان به وکولی سي چې په وړاندې مبارزه وکړي او آیا دا یو ګواښ ګڼل کیږي، همدا پوښتنه مې لږ وړاندې له خپل همکار اجمل ان نه وکړه.
د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاو وروسته یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپل وسلوال طالبان چې دي دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته ټول افغانستان تر لاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر دی یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبی الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې د هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا د هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي و خو ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کوم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکړي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله د دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکړي. او همدارنګه یو طالب چارواکي چې په رسنیو کې څرګندونې خپرې شوې دي هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی څه نشي ویلی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان به یې په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به یې پرېنږدي.
داعش یوه پدیده ده. طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلي دي. حتی افغان حکومت هم، پخوانی افغان حکومت دفاع وزارت وویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخینې تم شي. داعش څوک څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات یې چیرته و؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ورګزویو په سیمه کې پیل کړه. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راواوختل د ننګرهار خواوته دغه د ناسیانو اچینو په دغه ولسوالیو کې چې غرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پیل کړه. دوی دغلته متمرکز شوه. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګه د افغانستان شمال ته لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځای په ځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله ووتل راغیر د هغې رئیس د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړه. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړه، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته ویل چې پاچین خوګیانیو په چیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه وشول.
خلیزات هم د موضوع ته اشاره کړې وه چې طالبانو داعش مات.
بله بله. نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغې وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره مؤثر نه وه، او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې مؤثر وه، او که پام مو وي د داعش ډلې ډلې خلک په هغې وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څه موده وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتېدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتېدل هم یوه پوښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخواني حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلی دی، او داعش د افغانستان پخواني حکومت هم د ډېر یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه یې طالبان پلمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوشي شوي.
بله. او په لنډو کې افغان حکومت پخوا داعش د طالبانو تر چتر لاندې یو وسلواله ډله ښودله. مبارک طالبانو ویلي چې داعش له ځان سره بهرنی ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې وویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و که نه. خو د وروستیو بریدونو نه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو خبره ناسمه وه چې ویلي داعش د طالبانو له لیکو نه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. اوس چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډېر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزاره اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پراپر طالبانو اچوله. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی و، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملان و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینی په اړه خبرې کول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د نړۍ څه باندې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي دوی ټول ژمن دي چې خپل ادبا کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وباسي. طالبانو هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک له هېواده د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد ولري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ویلي له افغانستانه وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول، ورسره جوخت امریکایانو متحدونه له افغانستان د خپل وګړو هغه افغانان چې ورسره کاری کړی و د وتلو چاره پیل کړه. اوس دغه بهیر پای ته یوازې ساعتونه پاتې، خو لا هم امریکا د خپل وګړو متحدینو د ایستلو په چاره بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې، جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستان وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. ایمانوئل مکرون تیر ورځ له ټي اف ون تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمیر نور هیوادونه په داسې بهتر کار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو نورو متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو په یوې ګډې اعلامې کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړي، ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وواسي. د طالبانو یو ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خو د طالبانو بل ویاند زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې له امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کوو د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اګست میاشتې تر 23مې چې دوشنبې ورځ ده په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفحه 12 په ټول افغانستان کې
نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال ملګري ملتونه او بیلابیل نور سازمانونه دغه ورځ د دې لپاره لمانځي چې له لادرکه سوو کسانو سره خواخوږي وښیي. پاکستان کې زرګونه کسان لا هم تری تم دي.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 6مه دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوتا نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دو زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ تر شا د ذمهوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمهوار یې وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کړل شوي اسدالله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو به ترې د یو شمېر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکوونکو د اسدالله په اړه پوښتنې ګروېجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي، خو د 8 کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسدالله چرته دی.
لومړی خو پولیس د اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ما ته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی و، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو پاړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جوابدی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي، او زیاته کړه چې که دا طریقې کار هم داسې روان وي نو ولس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبو سیمینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیع الله مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه یې خبر، ماتا زما زوی ولې نه خایي؟
نو دا په نیولې زیرمې چې په دکان کې کار کول چې زه بیمار ما زه به ډاکټر ته وړلم، زه ډېره سخته بیمار وم بچیا، چې زه یې کوم ته وړلم په شای ګرځولم، زه یې ډاکټران ته ګرځولم چې زه اوس هغه زه مې نه شي زم به زه اوس نه نه پورې چې ته تمره خراب اول په خدای ته علاقه چې زه خدای خپل دې په سترګو وګورم چې تاسو
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 5000 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سیکرټر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبری مجلې وروستای راپور را اخلو. د کونړ اوسیدونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د دغو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګې ونی په برقی ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکي دی، وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و، ان تر دې چې د شپې لارې روانې بار بار لارې به روانې، مستند اسنادونه هم ورکړل، ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمني باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې سیړۍ به وال کېدلې د بور دپاره او دوی به قاچاق کولې، ویستلې به ننګرهار ته ویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورته صافیږي، هم ورته زموږ غرونه دا ورته هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خواست مې ده چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیګ دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندي کړي دي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هوا دواړو کې بند دي.
پا په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیچا جرأت نشو کولی چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازې پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
په همدې راپور سره ورو ورو ورسېدو د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شېبو ته په کابل کې 6:30 بجې دي. په بله خبري مجله کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.